مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، د بشري حقوقو نړیوالې ورځې او جلال آباد کې د ایوي خبريالې د وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورونه به واوري. خو د هر سنه اول د دې ساعت خبرونه چې بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره تر استعفا او تللی شي. د پاکستان او هند ځواکونو په نښته کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او په ننګرهار کې یو خبریاله وژل شوی. د خبرونو تفصیل، پاکستان جمهوری تحریک وای د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفا او همکاروالي لیو لسو اپوزیشن ګوندونو جوړ دی. تحریک د مرکزی کمیټي غړي بلاول بټو زرداری د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې به خبری غونډه ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د دسمبر په 13 کې دونکې جلسه کې خلکو ته واضح کړي. دا تحریک تور پور کوي چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په نتیجه کې منځ ته راغلی، نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفافې بللې او حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزاو څخه د ځان بچ کولو لپاره جلسې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,920,000 ته رسیدلی دی. په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د دسمبر 13 پورې له دې وایرسه 8,603 کسان مړه شوي، خو 3,04,301 ته رغېدلی دی. د پلان وزیر اسد عمر د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې که د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه همداسې روانه وي، نو حکومت مجبور دی چې یو ځل بیا ټولبند یا لاکډاون عملي کړي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځې په حیث لمانځي. په خبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې یو مشر غړي اشوک کومار د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې قانون ورته حقونه ورکړي خو حکومتونه پرې عمل نه کوي، نو ځکه یې ژوند سخت دی. د اقلیتونو په چارو کې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده په همدغه ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د مذهبي لږکیو ژوند یې خوندي کړی دی. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو دوه پوځیان وژلي دي. د پوځ د اړیکو څانګې SPR د دسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې وویل چې په کشمیر کې پر لائن آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو پر یو بل ډزې وکړې چې له امله یې دغه پاکستاني سرتیري وژل شول او د هند پوځیانو ته هم درون زیان ورسېده. تر اوسه هندي چارواکو د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو خبریاله وژل شوې ده. د ولایت والي ضیاءالحق امرخیل نن د دسمبر په 10 رسنیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې د نکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالې میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د هغې ډرایور هم وژل شوی. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیشن مشر اورزولا وان دیر لین له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره په روانو خبرو کې د خنډونو ختمولو لپاره د دې اونۍ اخره د ضرب الاجل یا ډیډلاین په توګه ټاکلې. د دسمبر په 9 د دواړو مشرانو ترمنځ د ماښام د ډوډۍ پوښ شوي ملاقات کې د کب نیونې د حقونو، مساوي تجارت او د برتانیې د وتلو د لوزنامې د څار په اړه موجود اختلافات حل نه شول. وان دیر لین تر ملاقات وروسته وویل چې تر ژوندي او په زړه پورې بحث پس دواړه غاړې له یو بل ډېرې لري دي. د برتانیې د صحت چارواکي وایي هغه خلک چې د سختې الرژي یا حساسیت تاریخچه ولري د فایزر او بایونټیک کمپنیو شریک جوړ کړي کورونا ضد واکسین دي نه کاروي. دا لارښوونې تر هغه وروسته شوي چې د دې واکسینو د لګونې په لومړۍ ورځ دوو کسانو سخت حساسیت وښود. د برتانیې د دسمبر په 10 د دې واکسینو لګول ډېر عمر لرونکو او روغتیا پالو پیل کړ. تیر اونۍ د برتانیې د روغتیایي تولیداتو د څارنې اداره په نړۍ کې لومړی شوه چې د دې واکسینو د لګولو اجازه ورکړي. د برتانیې د روغتیا ملي خدمتونو په اداره کې د طب د برخې مشر سټیفن پوویس د دسمبر په 9 وویل چې د دوی دوه کارکوونکو ته تر واکسین کېدو وروسته په ناڅاپي ډول سخت حساسیت وښود. د هغه په وینا اوس دواړه مخ په ښه کېدو دي.
خبرونه خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. تفصیل به درکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په 14 دسمبر به د حکومت ختمولو لپاره خپل شیډیول اعلانوي، خو د سیاسي چارو یو پو وایي
دې وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوته، نو هغه ټایم د ملک مقتدر قوتونه اوس عمران خان سره ښکاري.
نن د دسمبر په 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. په قبایلي ضلعو کې څه حال دی؟
موږ دومره پاسمانده یو چې د نن هدف پوری زمونږ په ایریاس کې کالجونه نشته دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، زی په زی باندې چې دی ټارګټ کلینګ کیږي.
د پاکستان فوجي عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سل قیدیانو د مقدمه اوریدنه شوې ده، او عدالت له حکومت غوښتي چې په دې اړه نور معلومات وکیلانو ته ورکړي. د دغه کسانو یو وکیل وایي
دا ملیټری کوټ سزاګانې دي په 2018 کې ورکړې دي، 2017 کې 2018 کې، او دې نیولې شوې د ریکارډ مطابق څوک د 2018 څوک د 9 نه دي، د 10 نه دي، د 11 نه دي.
له دې او ځینې نورو رپورټونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند وژل شوې ده. ویل کېږي ملاله میوند له شاوخوا 8 کلونو راهیسې له دې تلویزیون سره کار کوي. نور تفصیل په جلال آباد کې له خپل خبریال باز محمد عابد نه اخلو. باز محمد عابد صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم. مننه
احمد الله جان. بالکل، نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند چې د ملالې میوندۍ کور هم هغلته و، د کور نه چې د دفتر ته په لاره وه، د کور سره نږدې په یو هډکي برید کې ووژل شو، او د هغه ډرایور هم ووژل شو ور سره. اوس د افغانستان په وخت 11 بجې، یعنې د ده دلته د جنازې لمونځ ادا شو. د جنازې په لمونځ کې دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او د ننګرهار چارواکو ګډون وکړو. د ملالې میوندۍ جنازه په خپل د ننګرهار والی جواله تمرخیل ادا کړه، او د رسنیو سره په خبرو کې وو ډېر زیات خفګان ښکاره کړلو په دغه، او ژمنه یې وکړله چې قاتلین به یې نیسي. همدغه نن سهار یې امنیتي جلسه راغوښتې وه، او جدي سپارښتنې یې کړي دي چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
عابد صاحب، د دې برید ذمہواری تر اوسه چا منلې ده چې چا کړی دا کار؟
نه، دا د دې بریدونه دی، او دا د دې بریدونو ذمہواری دلته نه په خاچا اغستې ده، او نه د دغه پیښې ذمہواری چا واخیسته.
عابد صاحب، که یو بل پوښتنه چې د خبریالانو ستونزو په اړه راته وي، چې د دې نه وړاندې هم د دې تلویزیون رادوچ کمو یو مشر او هغه تختولی شوی و، نو څه ستونزې دي خبریالانو دغلته؟ حکومت د حل کولو څه کوششونه کوي؟
حکومت خو د دغه ستونزو د حل کولو همیشه غږ پورته کړی چې وهلي دي، خو دا خبریالان په دې عقیده دي چې دا زنجیري وژنې دي. د مثلا په 13-2 اونیو کې دا زده رادیو خبریال په هلمند کې پام ده چې ورته د دې وژل شو. دا غن اوران دي د ټولو تلویزیون یو د سیاسي خبرونکو چلون کې، او هغه د څو ملګرو سره په یو موټر کې پام ده چې قاتلانه د دې وژل شو. نو دا خبریالان زنجیري وجني دني، او نه پوهیږي چې دا وجني څوک کوي، مافیاي کوي، کمی تړی کوي، مخالفین کوي. او د افسوس خبره ده چې هیڅوک ذمہواری په وګاره نه اخلي.
ډیره مننه عابد صاحب تفصیلات را کول. نه اوریدونکو، باز محمد عابد د ننګرهار نه تفصیلات را کول چې نن سهار د انعکاس په نوم دغه خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند چې کوم و هغه وجلې شو د نامعلومو کسانو لخوا، او 11 بجې د ننګرهار په وخت باندې د هغه جنازه چې کوم و د هغه مراسم هم وشو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو،
پام کوه
په 1:30 بجا
د مشال ترنا لاندې،
په 2:30 بجو
هارون باچا هنري ګړې،
په 1:00 بجو
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ویلي چې د روانې میاشتې په 14مه به په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډیول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ ترڅنګ له اسمبلیانو استعفاوي هم شامل دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا وکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلۍ راغلی. خو حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلي نه و شوې. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د سټیرینګ یا کاری کمیټې له غونډې وروسته د یاد تحریک ویان میئر افتخار حسین خبری کانفرنس کې وویل، په دې غونډه کې د راتلونکو جلسو، مظاهرو او اسلام آباد طرف ته د حکومت ضد د لانګ مارچ شیډول وټاکلی شو.
همارا شیډول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمون شیڈول ٹاکل شوی دے او دا اغی اعلان با پدیار لسما نیٹا کی گی او لا اغی رستو با پا مرکزی کچا ہم او پا صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشران رابطے کوی او دا لانگ مارچ لپارا با ماحول جوڑا ہو او دا جنوری میاشت پا آخرانی اونے کی با مونگ اسلام آباد طرف تزو او پا ہر حال کی با دا حکومت خاتمہ کوو
کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا پداسی حال کې د چې د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت ضد په بیلابیلو خارونو کې 15 جلسې کړي او د رواني میاشتې په 14مه به په لاهور کې جلسه کوي، د کومې لپاره چې یې تیاری شروع کړي. خو د دوی په وینا چې حکومت یې د جلسې مخه نیسي او د لاهور د مینارې پاکستان په میدان کې ورته حکومت اوبه پرېږي، خو دوی به هرومرو خپله جلسه کوي. د پی ڈی ایم د سټیرینګ یا کاری کمیټې د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړو. په خبری کانفرنس کې د بلاول بټو زرداری وینا وه چې ځینې خلکو ویل چې پاکستان پیپلز پارټۍ به خپل استعفاګانې ور نه کړي. خو دې په ډاګه کوي چې دوی د پی ڈی ایم هر فیصله مني او دوی د یاد اتحاد سره کلک ولاړ دي او دوی د استعفاګانو ورکولو نه سربیره به د حکومت کور ته لیږلو لپاره هر لار خپلوي. عمران خان راوستل شوی حکومت او داغه سہولت کاران کور ته لیږلو لپاره موږ یو لس پاتې په یو صف او په یو سټیج باندې یو، او څنګه چې موږ په ټول ګوندي غونډه کې اعلان کړی وو او ستاسو په وړاندې مخپلې هلې ځلې کېښودې وې چې موږ به جلسې هم کوو، د مدني فعالانو سره به رابطې هم کوو، موږ به احتجاج هم کوو او موږ به ټولې جمهوري او پارلیماني لارې کاروو او په دې کې استعفاګانې هم شاملې دي. یاد دی د دسمبر په 8مه نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ټول ګوندونه په دې صلاح شوي چې د 1 دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپل استعفاګانې د خپلو مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو دا هغه وینا وه.
دې وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوتې، نو هغه ټایم د ملک مقتدر قوتونه هغه قوتونه کوم چې اثر انداز کې دي شي چې په ملک کې دي د حکومت نظام راغون کړی شي، هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاری. خو اوس لغوند حالات دا هم ښکاری چې د عمران خان باندې هم کې دي شي هغه اوس دا ځل ډیر زیات اون درېږي. د هغه وجه دا ده چې هغه به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په ادریدو کې فائدہ ده کنه، د عمران خان پر خودو کې کم نقصان دي. نو هغه هم زمانه دی خیال چغی سل پسل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دي، لغوند حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي ته پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنې وکړي شي. بل په لو د دسمبر په 9مه نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان اووی کا اپوزیشن په عیني طریقه حکومت کور ته لیږل غواړي، نو عدم اعتماد تحریک راوړي او د مذاکراتو لپاره تیار دی، خو درغلی یا کرپشن ورته نه معاف کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا سراج زهیر رپورٹ میں واوریدو چې د پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هغه پریکړه په اړه چې په 14 دسمبر باندې حکومت ختمولو لپاره خپل شیډول اعلانوي. راځو یو بلې موضوع طرف ته. د پاکستان د کورونا چارو وزارت ځنې سیاسي ګوندونه تورن کړي چې دوی ملیشې لري. دی وزارت صوبائی حکومتونو په ایوی رسمی لیک کې ویلي چې د دغو ډلو د کړنو جاج دی واخلي او پر ضد یې د کاروایی لپاره تګلاره جوړ کړي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې او نېشنل عوامي ګوند د حکومت دا ګام غندلې او وایي چې هدف یې د اپوزیشن ګوندونو د روان احتجاجي تحریک مخه نیول دي. د دوی په خبره د رضاکارانو ځوانانو ډلې د انتخاباتو کمیشن سره رجسټرډ دي او بې وسلې خلک دي چې د جلسو په وخت د مشرانو امنیت او انتظام ساتي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
پاکستان او رسنۍ او د دې هیواد د کورونا او چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته د لیګلی خط په حواله لیکلي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان د آئین د 256 ماده او د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د درېمې نقطې په سرغړونې کولو خپلې ملیشي جوړې کړې او ځانګړي یونیفارمونه ورته ټاکلي دي. د وزارت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د ګوندونو او مذهبي جماعتونو د ملیشو موضوع جدي ونیسي، د کړنو یې جاج واخلي او پرېنږدي چې د هیواد امنیت ته د خطر سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم په نوم د هیواد د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د تحریک انصاف د حکومت چپکولو په مخه د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې. په دې جلسو کې تر ډېره د جمعیت علما اسلام فی ډلې رضاکار لیدل کېږي چې په خړو جامو کې ډنډو په لاس ولاړ وي. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان چې د پی ډی ایم مشر هم دی، د نومبر پر 13 په ملتان کې تر جلسې یو ورځ مخکې په یو خبری کانفرنس کې د خپل ګوند انصار الاسلام تنظیم رضاکارو ته امر کړو چې که پولیس یې د جلسې میدان ته د تګ مخه ونیوله نو کلک مزاحمت وکړي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت علما اسلام فی ویان جلیل جان د دسمبر پر 9 علامه شاه لیډیو سره په خبرو کې د کورونا او چارو وزارت اقدام په بدنیتۍ ولاړ وباله. نوموړي زیاته کړه دوی په ګوند کې 15,000 راجستر رضاکار لري چې هیڅ تربیه یا وسله نه ده ورکل شوې او یوازینی کار یې د جلسو امنیت ساتل دي.
انصار الاسلام تنظیم داش کریبینګ نه دی اور دا جماعت چرسو میٹنگوں اور قائدین اور حفاظت دفارا جو سیکورٹی شعبہ منگا اعلان کرے رہے جمعہ با دے دا نوٹیفیکیشن مسترد کو اور منگ ملگری با ٹول با انشاءاللہ 13 تا میدان پاکستان دبر آزی سر جھنڈے بھی کرے جھنڈے جھنڈو کے جھنڈے بھی جھنڈے راوستوں والے کو پابندی نہیں کرتا نا اصلہ راوستوں والے پابندی تھا اور اصلہ منگا بند کرے رات چاہتا میں دے چسلہ بزرگ نہ روڑے.
دا عوامی نیشنل گوند پا ولسی گونڈو کے ہم سری جامع پتن دا پاٹے سرخ پوشان یا سر پوشان غڑی پا نظر رازی. دا گوند مرکزی ویان زاہد خان دا دسمبر پر 9 مشال لڑوی تا وویل حکومت پر زیاد دے چے ترہگر ڈالے پا نخکڑی دا سیاسی خلکو تنگول یہ پیل کړی دی
چې کم د ریمل کې دهشتګردي او لختري جوړ کړی په گاونډي هوادونو کې مداخلت کې ودن نم کینو دا غي نه ودي ته پوسټ کې خو د خپل د پروټیکشن لپاره په پاټې کې چې کله جلسې جوړو شي او دا د هرې پاټې یو حق دی. زمونږ هر دنده کې تقریبا 200 دا دا صبح کې بل زره خلک هم نه دا په سبا وي نو موږ پښتنه سپته زمونږ بیا ځوانان دي ډاکټران دي زمونږ بیا ملګری استادان دي زمونږ وکیلان دي
خود. خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی توفیل انجم چې د کورونا او چارو قائمه کمیټې غړی هم دی د مرکزی حکومت خبره پر ځای بولی او وایي چې د عملی کولو لپاره به صوبایي حکومت پوره کوښښ کوي. انجم د جمعیت علما اسلام فی د رضاکارو ټریننګ ویډیوګانو ته په اشاره زیاتوي چې د ګوند په ټولنه کې ویره خپرول غواړي.
پتی باندې سوچ کو چیرې دا ختم شي ځکه چې سبا نه په ملک کې دا سه حالات پیخیږي نو اسې نه چې دی یو خپل فورس انټروډیوس کی اوس یو سره دی اوس جوړې کپڑے چولې غټ لوړ ور سره دی نو خلک ته غلط امپریشن علی کنه چیرې دا خو یا بدماشان دی یا ځان لسی گروپ ته چې هغه
په پیښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنن کې شمیم شاهد بیا په دې نظر دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو د تحریک د زور کمولو لپاره د هغوی د تنظیمونو د فعالیت او لوجه د نامنه د ممکنه پیښو موضوع راپورته کړي. دی وایي که حکومت واقعي د دې تنظیمونو پر ضد د کاروایۍ اراده لري نو باید تر پوره تحقیق وروسته اقدام وکړي.
عمران خان په حکومت باندې ډېر دباو دی او دا د هغې دباو د لاندې دادی کوي. ټیک تا حزب المجاهدین چې کوم د جماعت اسلامي تنظیم نو هغه دی په افغان جهاد کې هم استعمال کړو په کشمیر کې هم استعمال کړو. جمعیت العلماء اسلام چې کوم موجوده تنظیم دی انصار الاسلام دا په یو وخت کې یو تنظیم په دې نوم باندې وو مسله په دې خیبرې جلسه کې او په بل ځای کې خو دا هغه تنظیم نه دی. کیس ټو کیس قتل غواړي چې کوم مسله دی او کوم غیر مسله دی انصار الاسلام دا الیکشن کمیشن سره رجسٹر دی.
شمیم شاهد زیاتوي اپوزیشن ګوندونه بعد دوی د رضاکارو تنظیمونو پر ضد ممکنه حکومت حکومتی کاروائی تا سخت عکس العمل وخی او په نتیجه کې به د خبره په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا او خای په تاوتریخوالی بدل شي. پاکستان جمهوری غورځنګ دا مهال زور لګولې چې د دسمبر پر 14 په لاهور کې خپل جلسه کامیابه او حکومت له لا ډیر فشار سره مخامخ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. نن د دسمبر په 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شاملې شوې د قبایلی سیمو خلک وایي دوی ته لا هم بنیادی حقوقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د تعلیمي ادارو، روغتیايي سهولتونو، انټرنیټ، د فعال ټلیفوني خدمتونو، پرمختیايي کارونو او د بیان ازادۍ له نشتونه شکایت لري. دوی وایي د اف سی آر قانون ختم شوی خو اوس هم په اجتماعي ذمواریو کې خلک نیول کیږي او په دې وروستیو کې هدفي وژنې هم زیاتې شوې دي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو فعالول پیل کړي دي او د پولیس نظام هم شروع شوی دی، خو د ټولو اسانتیاو ورکړه به وخت اخلي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
تقبلی سیمو خلک د انساني بنیادی حقوقو پر نه ملاویدو شکایت هم کوي، وایي چې هغه وخت چې اف سی آر قانون نو ختم شوی دغه حقوقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختم شوی د نو هم ډیر حقوقونه داسې دي چې دوی ته نه دی ورکړی شوی. د باجوړ نه سماجی کارکونکې او د یو چرګي یو مشر سید صدیق اکبر مشال لري ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمېر حقوقونه نه دی ورکړی شوی.
خو دا تاسو ته ښکاره ده چې د نن ورځې پورې منګا د انصاف نمیسیس پسې محروم یو. منګ د ترقې نه ډیر زیات لري او منګ دومره پاسمنده یو چې د نن هدف پورې زمنګ په ایریاس کې کالجونه نشته دي. د بنیادی ضرورت زمنګ صحت هم دي، انصاف نوم نشته دي، کرپشن دی، بد امنی ده، زی په زی باندې چې دی خبرې کې به تاسو ټارګټ کلینګ کیږي، څوک نه خبرېږي. د اوسه پورې ریاست دا د سره ونه خودل، چا دا ونه خودل چې دا په څه وجه شهیدان شو. دا د کم ځینې د دې روکتام په کار دی.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ مانځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بیداری ورکیږي چې دوی باید خپل حقوقونه وپیژني او وی غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په 10 مانځل کیدونکې ورځ کال 2020 په حواله ویل شوی چې د کووډ 19 په دوران هم ډیر خلک د خپل حقوقونو محرومه پاتې شوي. په مخواني فاټا کې لدی وړاندې هم د انساني حقوقو په نوم لاویدو غوتو چته شوی وي او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شوی چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوی ټول حقوقونه دوی ته ورکړي شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان یوې مشرې ناهید اپریدی د زنانو په حقوقو مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
کی ان ول ماشره حق ورکې نو داسي ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشته لري چې زنانو د پاره ډیر سکولونه وي نږدې کبیا دي کور سیاسي حقوقونه چې ګوري د خزول ته سیاسي حق نشته لري، ز خزه په سیاست ته نشي راتلی، نه د حکومتي له حواله سره نس اقدامات شوي دي، لکه په جائیداد کې سن ورکړې کیږي. بیا چې کله مرجه رو شوم په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي، نو د قانون په حواله سره بیا که خزه عدالت ته تلی شي نو حقوق لې شي د خپل حق خو بده مرغه اوسه پورې هغه رنګ اقدامات نه دي شوي. د حکومت طرف نه ادارې لا نه دي جوړې شوي چې الته کې خزر لاړ شي او خپل د حق د پاره چې کم دینو غوښتنه وکړي.
دا محمد اوسیدونکو او سیاسي کارکونکو شاه سوار مومن وای چې دوی هر وخت انساني حقوقو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخواني فاټا خلکو بلکې د خاري او خلکو ته هم پوره پوره حقونه نه دی ورکړی شوی.
مونږ ځان ته همیشه ویل چې موږ آزاد خلک یو، خو د بد مرغه هغه آزادي زمونږ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځېدلې دي. یو مونږ ته هغه بنیادی انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه خارونو دي او که پاکستان نه بهر دي، نو هغه شان حقوقونه خو مونږ ته لا اوسه پورې فلحال نه دي ملاو شوي.
لدی وروسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي سیملي غړي ولداد خان سره خبرې وکړې او ورنه مې په دغه ضلع کې د تعلیم، صحت او نورو حقوقو پوښتنه کړې. نو دراته داسې جواب راکړه.
ان شاء الله د باجوړ لوال د وزستان پولیسو د 100 کومه پاټاره نو دا اوس په لوی پښتونخوا کې شامل شوې ده. د دې نر زنانه لوی ماشوم هر چا ته بخپل حق ملاویږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو جون جواک زپلې شوی. هر وخت ان شاء الله باور درکو چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د اواز ضرورت موږ به کې د ټولو نه مخ کې یو.
خو عام خلک بیا هم وایي چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د ازادۍ، صحت، معاش، تعلیم او نور حقوقونه ورکړی شي، خو تر دې دمه ډېر داسې ادارې هم قبایلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقونو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو او رہی هم په دې موضوع کې به پاتې شو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځنې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د دې وجه د دوی په وینا دوی سره روان امتیازي سلوک دی. دوی په زور له مذهب بدلولو هم شکایت لري او وایي هغه حقونه چې د پاکستان په آئین کې ذکر دي دوی ته نه دي ورکړل شوي، خو حکومتي چارواکي بیا دا نه مني. دوی دریز لري چې د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې فعال دي او د ملک نورو وګړو ته چې کوم حقونه حاصل دي نو هغه دوی ته هم ورکړل شوي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په خپل رپورت کې راکوي.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده، خو پاکستان کې مېشت د کم شمېر ډلو غړي وایي چې دوی ته ځینې مذهبي حقوقونه خو ترلاسه دي، خو د دوی د ډېرو انساني او بنیادي حقوقو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شامل دي. خو نه په حکومتي او نه په ټولنیزه کچه د دې مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. خیبر پښتونخوا کې د کم شمېر ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
صحیح دا لکه مذہبی آباد خوٹک دمنگ با رسم و رواج و خپل عبادتوں کو خوب ہم ډیر مسائل دس سره زمون ډیر دس زونه دي چې بندي لکه تاسو ته پته وي زمون د ګردواره آره بازار یو مسله دا یو شو دي چې کم از کم 40 سال نه روان دي. عین خو تاسو ما پهلو مو چې حقوق او رائټس موږ نه ډیر راکې خو مطلب دا امپلیمنٹیشن او دغه کې خامہ خامہ مسائل شته دي. پر امید یو چې بس چرته خو بدالات خښو موږ ته هم څه ملو شنو الیکشن تاسو ګورین او الیکشن کې موږ له مخصوص سټرا کو دغه لپاره سره الیکشن نشته هغه نشته دا سین کې چې کوم فورس کنورژن کیږي نو دا خو مسئلہ دا چې لکه دې کې خو بمدا وي ته گورنمنٹ پالیسیز د سې چې دې لکه دا کم کې سم دا بنیاد پر اس خلک دینو دا اوس دې سپورټ کوي نو دې به دومره پاورفل دي.
پاکستان کې په بشری حقوقو کارکونکو کې مدني فعال هما خان وای چې کم حقونه د پاکستان آئین او اسلام اقلیت یا کشمیر ډلو ته ورکړي هغه شان دوی ته نه دی ملو، او هم دغه وجه ده چې په نړیوال کچه د بیلابیلو مذهبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناک هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې حق له جوړ شوي قوانین عملي کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر دا چیر پاکستان پا معاشی ترقی کی او دا پاکستان پا ترقی کی او لوی کردار ادا کی. اس منگا اگرو دا بین الاقوامی چکم خبرون رازی نو اگے کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان پا دنیا کی وم نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دا پارا ذکر چی دا سی قسم واقعات مخ نرالل او دا سی رپورٹس رازی چی اگے کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا د پاکستان یو امیج کم دے یو پیغام چ کم دنیا تزین اگر ډیر زیات خراب دے. حالکه د اسلام د رہنمای مطابق پاکستان د آئین مطابق د اقلیت او حقوق ام اغه شان دی څنګه چې د نور اکثریت یا د نور خلکو دی نو بالکل که زمنګ ملک کې منګ وګورو کس یو خاص طبقه یو اقلیت اغه سیف نه دی اغه حفاظت کی نه دی اغه حقوق چ کم دے نو اغه د خلکو تر طرف نه یا د حکومت تر طرف نه اغه محفوظ نه دی.
ولی پدړه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غړی او د اقلیت لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشیر وزیر زادانه پښتنه وکړه نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پښتونخوا کې هم کم شمېر ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دی او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلی.
پاکستان کی اللہ پاک فضل دے چی دلتا چی کم مائنارٹی خلق اسے کی بنسبت دے نور ملکونو دلتا ہم دیرا خوشحال ہے ہم تا کم حقوق دے نور خلقو تا ملاوے گی ہم ماں کا شان غینا ہم سوا ہم تا داسی ملاوے گی زکر چی گورا جی اوپن کمپیٹیشن باند ہم تا جاب ملاوے گی این علاوہ ہم تا ریزرف سیٹ ہم اسپیشل کوٹا ہم ور کردے دے چی کم یو داسی پرسپشن جو شوی دے چی پاکستان کی مائنارٹیز تا حقوق نہ ملاوے گی دے باند سے داسی حقیقت نشتا فورس کنورژن بارک چکم یو سو داسی کیا سنا چوی دے آگے باندھی حکومت سختی سرا ایکشن اگست دے او آکستان جیل کیا چھولی دے.
دا پا مرد چی سورج اڑان دے امریکای حکومت پاکستان دے نڑے پا حق ملکون کے شمار کڑے کم کے چھے دا نور مصابون من کو تا پورا مصابی ازادی نوی ترلاسا او یا دا غویل پارا خطرناک وی. ولی پاکستان دا خارج دفتر دا تاثر رد کردے او غلط یا بلل دے.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه حساسه خبرونه اوري. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی بشیرګواخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
پاکستان جمهوری تحریک وای د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به په جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفا او همکار واخلي. لیولسو اپوزیشن ګوندونو جوړ دی. تحریک د مرکزی کمیټې غړي بلاول بټو زرداری د دسمبر په 9 په اسلامباد کې خبري غونډه تول په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د دسمبر په 13 په لاهور کې د جلسې په وخت خلکو ته واضح کړي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د پاکستان پوځ نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې هندي ځواکونو دوه پوځیان وژلي دي. د خبر پاڼې تر مخه دا پوځیان پر لاین آف کنټرول هغه وخت وجود شول چې هند او پاکستان پوځیانو پر یو بل ډزې وکړې. تر اوسه هندي چارواکو په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو خبریاله وژل شوې ده. د ولایت والي ضیا الحق مرخیل نن د دسمبر 12 رسنیو ته په لیږل پیغام کې وویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریاله ملالی میوند نن په جلالآباد کې ډزې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د هغې ډرایور هم وژل شوې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. د برتانیا د صحت چارواکي وایي هغه خلک چې د سختې الرژي یا حساسیت تاریخچه ولري د فایزر او بایونټیک کمپنیو شریک جوړ کړي کورونا ضد واکسین دی نه لګی. دا لارښوونې تر هغې وروسته شوې چې د دې واکسینو د لګونې په لومړۍ ورځ دوو کسانو سخت حساسیت وښود. برتانیا د دسمبر په 8 د دې واکسین لګول له ډېر عمر لرونکو او روغتیا پالو پیل کړ.
لن خبرونه مول بشیر گواخ واوریدل. تازو د ریپورتونو طرف ته. د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سلو قیدیانو کیسونو د مقدمې د اوریدنې په وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړی چې د دوی په اړه د تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورنو وکیل ایډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي تر دې مخکې هم ملکی عدالتونو خواوشا 2500 کسانو ته د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوې سزاوې کلدم ګرځولې وې او د هغوی د خوشي کولو حکم یې کړی و. شبیر حسین کوشش کوي چې پاتې 1500 کسان چې ځنو ته یې د عمر قید او پانسی سزاوې هم شوي له جیله خوشي کړي. نوموړي سره مې مرکه کړې او په لومړي سر کې مې ترې پوښتلې چې دوی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بې ګناه دي.
پاکستان کې جوړ شو 2016 او 17 په بیا د 18 او 19 لپاره 74 کسانو یو ځل ملیټري کوډ پورې سزا ورکړې وه د 500 د عمر کې. دا وی پلونه بیا په یو کوټ تر راغلي. زموږ چیف جسټس وقار احمد سیټ صاحب د دې په سربرای کې چې کوم بیچو دا وی په 2018 کې فیصله وکړه واغه 74 کسانو د بری کېدو اډو وکړي. بیا په دویم راوند کې بیا چې اړیکې مې سزاګانې کړې 196 پلونه د یو کوټ پای ته راغلي او دا په 2020 کې 196 کسانو د ګرنو شو دایې ته رهایې چیرې د سزاګانې باندې ته ورته شوې. 150 کسان داسې دي چې دی لا پیلونه پاتې کړي دي. مخکې چا پیلونه نه کړي د غربت د وجې او څه داسې چې ریکارډ پکې نه جمع شوی د سرکار د طرفه دا هغه پیلونه پاتې. نو پرون نه بل ورځ چې کوم لګېدلو دا کیسونه نو په دې کېدو شو چې دوی ریکارډ هغوی سبمټ کړ پورې کړو یا کوم ته ریکارډ نه خولي شوی.
شبیر حسین صاحب په 1 دسمبر چې کوم دغه هیرنګ وشو نو په هغه کې د حکومتي وکیلان چې کوم هغه څه دریس خپل کو
بلې ته دا وته وی چې تاسو ریکارډ دي ته ولې نه خوري. نو هغه وی چې موږ تاریخونه موږ ته خو نه موږ به پیش کو نور سمات کو چونکی به څه غیر پدې کو نه شو. سیمپل لا یو ګروند چې لکه تاسو وکیلانو صاحبانو ته ریکارډ ولې نه خولي دي بار کوم سپیس په سینګ کې وزارت دفاع وزارت انټیریر منیسټر طرف چې کوم ډیپټیټ او جنرال کې شو یا زموږ د صوبې کورنمند طرف ډیپټیټ جنرال کې شو نو ته دا ډایرکشن کو چې تاسو دا دوا سیجرډي دي ته ریکارډ پرووایډ کې چې دی وګوري او هغه له پښتو کې سمات کې
دا یو نیم سل کسان چې کم اپیلونه شوي دي دای په څه جرمونو کې نیول شوي او دای ته څه سزاګانې اورول شوي دي.
دوی کې دا 500 سزا والا مشته د عمر کېد والا مشته او 14-10 سال والا مشته. دوی سلاب چې کم الزامات په کم جرمونو کې دي سزاګانې ورکړې دي. دا مختلف نوعیت جرمونه دي خو ملکه دي د دشګردۍ الزامات په لګولې دي چې راي په کلوې باندې د سکیورټي فورسز د ایف سی د آرمی د پولیسو دې باندې عملې کړې چا باندې دي چې دې بمونه جوړ کړو یا څه پکې داسې سزا دي چې راي د طالبانو سره رابطې دي او نه ویلې لسلس کنه سولس فورس کنه ورکړي.
دا کسان کله نیولې شوی او کله نه د ملټري کوډ د طرفه دې ته سزاګانې ورول شوې دي.
دا ملټري کوډ سزاګانې دي په 2018 کې ورکړې دي. چاله 17 کې چاله 18 کې او تین ولې شوی د ریکارډ مطابق سوق د 2018 سوق د 9 نه دی د 10 نه دی د 11 نه دی نو د ملټي کوډ د جوړېدو د سزا جوړېدو نه اته ته نه نه لسلس کله مخکې دی کې دیان دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ریزن کو تاسو مشال ویډیو اورئ د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې کلونه وړاندې د ځوانانو داسې سازمانونه جوړ شوي چې د دوی په وینا د دې سیمو د حقونو لپاره کار کوي. کله چې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې شوې نو بیا هم دا سازمانونو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړ. دا چې دې سازمانونو د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې څه لاسته راوړنې لرلې او په راتلونکي کې څه پلانونه لري احمد شاه اعظمي په اړه رپور وړاندې کوي.
د پاکستان تر انتظام لاندې پخوانی فاټا کې د زده کوونکو سیاسي ګوندونو او ځوانانو ځینې سازمانونو فعالیت کاوه، خو کله چې په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زمکېدو بحثونه تاوده شول او حکومت د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې نو یو خوا د قبایلي سیمو دغو سازمانونو خپل مبارزه تونده کړه او بلخوا یو شمیر نوي سازمانونه هم جوړ شول. هغه مهال فاټا یو جرګه یا د قبایلي ځوانانو جرګه جوړه شوه چې ارشد اپریدی یې مشر وټاکل شو. نوموړی وایي چې په 2019 کال کې د قبایلي سیمو شاوخوا دیرش سازمانونو مشران او غړي سره کښېناستل او دا جرګه د دې مقصد لپاره جوړه کړه چې پر حکومت فشار راولي چې د فاټا اصلاحاتو بهیر پر مهال له قبایلو سره سوي ژمنې پوره کړي.
پاری کې اول نقطه دا و چې د قبایلی علاقې خلکو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ملاو شي. د دې نه علاوه چې د کوم زمونږ د ملک عدلیه ده هغه د قبایلی علاقو ته د هغې توصیې وشي. خو دریم چې کومه مطالبه وه هغه د پاکستان چې کوم NSC ایوارډ دي هغې کې 3% چې کوم حصه د قبایلی علاقو کې هغه پیسې د مونږ قبایلی علاقو ته ورکړلی شي په دې علاقو د خرڅ کړلی شي. او زمونږ هغه ټول جدوجهد اخره کې په 15 آئینی ترمیم باندې ختم شو چې کله د قبایلی علاقو د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشو.
د ارشد اپریدی په وینا کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شوه نو له هغه څه وخت وروسته فاټا یوت جرګه هم له منځه ولاړه، خو د نوموړي په وینا د یو ځل بیا د رامنځته کولو او منظمولو په هڅو لګیا دی. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. حکومت ویلی و چې په قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د حکومت په وینا پر دغو سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ستونزه لا نه حل پاتې ده. د فاټا یوت موومنت یا د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ په نوم د یو تنظیم مشر مصباح الدین عثمانخیل بیا وایي چې کله په 2008 کال کې په قبایلي سیمو کې حالات خراب شول او دوی بندبستي سیمو ته کډې وکړې نو هلته په تعلیمي ادارو کې دوی د خپل ژغ پورته کولو لپاره خپل سازمان نه درلود. د پوینا دوی په 2013 کال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان بنسټ کښېښود. د عثمانخیل په وینا کله چې په 2013 کال کې فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او زیاتره زده کوونکي له پوهنتونونو فارغ شول نو دوی غوښتل چې خپله دایره پراخه کړي او دا ډول د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ جوړ کړ. دا چې د دوی مبارزې څه نتیجه ورکړي او غوښتنې تر کومه حده پر ځای شوې دي مصباح الدین عثمانخیل پاړه وایي.
اولنې خدا او چې مونږ FCR دې ختم شي د مونږ د خاورې نه کم حقونه د پاکستاني نورو شهرونو ته میلاو دي په کار دغه مونږ ته میلاو شي هغه ټول مونږ تر لاسه کړی دی. اوس دا بیل خبره ده چې غال ته امپلیمنت کیږي که امپلیمنت کیږي نه، خو مونږ خپل آواز وسو چتولې شو د صوبایي سیملي انتخابات او غو شو زمونږ نمائندگان چې کم دی هغه صوبایي سیملي تراله عدالتونه چې کم دی هغه اکسټند شو الته قبایلی سیمو ته. دغه علاوه د فاټا یونیورسيټي زمونږ یو غټه وختنه وا او د دې لپاره مونږ درې ځله نه زیات د گورنر هاوس مخه ته درنه ورکړی و. دغه فاټا یونیورسيټي جوړه شوه خو اوس هم ډېر داسې خبرې پاتې دي چې په هغه مونږ خپل سټرګل جاري ساتو.
په خیبر پښتونخوا کې لورګډېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 کال د جولای پر 6 په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 14 صوبایي څوکۍ هم انتخابات وشول. د زمان په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر ټرامز ریګولیشن یا FCR په نامه څه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړ سو او هلته د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی سو. په قبایلي سیمو کې د قبایلي یوت موومنت په نوم د تنظیم مشر احسان الله احسان بیا وایي چې دوی خپل تنظیم په 2014 کال کې د فاټا اصلاحات په اړه د بحثونو پر مهال جوړ کړ چې مقصد یې د سیمې ګټې خوندي ساتل او خپل حقونه ترلاسه کول وو. د نوموړي په وینا دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر انضمام وروسته هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او د قبایلو په ګټه اصلاحات غواړي. نوموړي وایي د دوی سره چې د انضمام پر مهال کومې ژمنې سوي وې پر هغوی عمل نه دی سوی.
تحریک د ځوانانو په نامه د خپل ملکیت لپاره خپل خبره باندې
خپل حقوق د پاره دا بجری وي او ممکن دا چې مونږ د دسمبر په اول کې زمونږ چې کم نور تنظیمونه وو چې هغه پرومبر چرو یعنی د انتظام د پاره هغه کار کو هغه به مونږ مرابلو او یو ټیبل ټاک زمونږ پلان دی چې هغه باندې به کیږي ځکه چې هغه ځوانان هغه مشران چې کم د انتظام د پاره کار کړی دی هغه هم دغه ویناګانې او مجلسونو کې په سوشل میډیا باندې خپل خلاف اظهار کوي
د قبایلی ځوانانو دا تنظیمونه په داسې حال کې په بیل بیل ډول خپلې هلې ځلې کوي چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې له همدې سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم یو نوی خوځښت پیل شو چې سیوری اوس پر نورو تنظیمونو غوړېدلی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي د قبایلي سیمې له ځمک لاندې بمونو پاکې کړي، د عدفي بریدونو مخنیوی دې وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري، ماورای عدالت وژنې دې بندې کړي او په قبایلو کې دې د ترهګرۍ او ناامنۍ په کلونو کې د ټولو پیښو په لټون لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي کمیشن یا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار له مخې د ځینو پر پوره کولو له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري او ریوبل رپورت دراورو. په پاکستان کې د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسي انټرنیشنل وایي په هغه هیواد کې د اداري فساد ضد کوششونه ښې نتیجې نه دي ورکړي او درغلۍ زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د ادارې مشر عادل جیلانی مشال ریډیو ته دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دسمبر 9 په نړۍ کې د درغلۍ ضد نړیواله ورځ وه. نوموړی وایي په پاکستان کې به د رشوت خلاف هلې ځلې هله رنګ راوړي چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. دا چې په پاکستان کې د اداري فساد د زیاتېدو تر شا څه وجوهات دي، ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې د کرپشن خلاف د کارکوونکو ادارو، حکومتي چارواکو او اپوزیشن نظرونه اخستې دي.
په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل مشر عادل جیلانی وایي په هغه هیواد کې په تیرو کلونو کې رشوت د کمېدو پر ځای زیات شوی. نوموړي دا خبره د دسمبر په 9 د اداري فساد ضد نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وکړه. جیلانی په پاکستان کې د مختلفو حکومتونو د سیاسي ژمنتیا د کمی په اړه ناهیلي ښودله او د شفافیت نړیوالې ادارې د کلنی فهرست په اړه وویل.
دا وخت پاکستان په اصولو کې 2 نمبر لري چې ناکامي ښایي. د رشوت مخنیوي لپاره به اوس خواله ضرور راغلي دي، ځکه چې په 1999 کال کې پاکستان په نړۍ کې د اداري فساد لپاره دویم هیواد وو او سلو کې لس نمبر وي. د رشوت لپاره نن پاکستان د نړۍ یو سل شلم هیواد دی، خو په دې ملک کې د کرپشن ضد کوششونو ښه نتیجې نه دي ورکړي. هر حکومت د کرپشن خلاف له نارې سره راځي، خو بیا په خپله د اداري فساد نوې لارې ایجادوي. د هغو طریقو له وجې درغلي زیاتېږي. نوري وجې دا دي چې په پاکستان کې د مفاداتو تصادم زیات دی، د قانون بالادستی نشته او عدلیه هم پاتې راغلي.
د شفافیت نړیواله اداره هر کال د اداري فساد په اړه د هیوادونو یو فهرست جاری کوي چې د کارپوهانو د سیړنو او د بیلابیلو کاروبارونو مشرانو د نظر پوښتنې پر اساس جوړیږي. د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د 2019 کال دغه فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس له پلوه پاکستان په 180 هیوادونو کې په 160 نمبر وو او په سلو کې یې 2 نمبر وي. یو هیواد چې څومره کمې نمبرې لري نو پکې د درغلۍ زیاتوالي فکر کیږي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سینیټر زیشان خانزاده په تیرو حکومتونو د درغلو تور پورې کولو سره مشال ریډیو ته وویل چې ګوند باید د کرپشن د ختمولو ژمنې پوره کوي چې پیل یې د سیاسي ګوندونو مشرانو له احتساب سره کړی دی.
10-11 پارټې چې له ورکړې دي او د حکومت خلاف یو تحریک چلی، نو هغوی څو څو پیری حکومتونه کړي دي او هغوی ته دا یو اپرچونیټي وه چې هغوی اینټی کرپشن ادارې جوړې کړي، پروګرام جوړ کړي. هغه هغوی نه دي کړي. زمونږ د پارټۍ مشر عمران خان دا د هغه د شروع نه یو ناره ده چې زه په پاکستان کې کرپشن ختموم. نو داسې ډېر سیزونه دي چې په هغې کې چې کوم سپیډ موږ له پکارو هغه نه جوړېږي، ځکه چې د دې ملکی تاریخ کې مدین او هغه دی بالکل تباہ کړی دی. زمونږ انټرنیشنل ایئرلاین بیا یې تو غوري چې هغه موږ سټیل مل تو غوري چې هر اداره چې کمدان او هغه په خساره کې ده. دا په نیزل او شو چې د ملک کم سابقه وزیر اعظم دی کو یو دی کټو دی کسونم دین او هغه باندې خبره نه یو دغه سٹارټ شوی دی او هغه د نیشنل اکاونټیبلټی بیورو له دې وخت کې پورا هغه د اختیار دی چې هغه د کیسې زوشلې.
خو د پاکستان مخالف ګوندونه پر ځان د درغلې او تورونه ردوي او تور پورې کوي کوي چې د احتساب ادارې د حکومت په لارښوونه د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خلاف پر انتقامي کاروایانو لاس پورې کړی دی. خو نائب حکومت وایي چې د احتساب قومي اداره په خپلو کارونو کې خپلواک ده. د مسلم لیگ نون سیاستوال او یو ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې د دوی له وجې د هیواد ادارې تباه دي. نوموړي پر حکومت د نااهلۍ تور پورې کړ او وی ویل چې تحریک انصاف ګوند په تیرو دوه نیمو کلونو کې د درغلو خلاف څه هم نه دي کړي.
سارے لوگ اتفاق رائے سے میڈیا بتا رہا ہے.
ټول خلک او رسنۍ دا خبره کوي چې په غنمو او چینی کې د 400 اربو روپو درغلۍ کړي دي. هغوی په ګیسونو کې قوم ته د 115 اویا اربو روپو نقصان رسولی دی. هغوی یوازې په دوایانو کې قوم ته د 200 اربو روپو زیات زیان رسولی. دا درغلی ده. د هغوی خلاف مالم جبا د پیښور چټک بس او بلین ټری سونامی کیسونه دي. د واکمن ګوند خلاف له 9 کالو راهسې د بارنو فنډونو کیس روان دی. هغوی په دې مقدمه کې عدالت ته هم نه وړاندې کیږي. نو درغلی چا کړی دا او څوک عدالت ته ورځي؟
تو کرپشن کس نے کی ہے اور کون نہیں جا رہا.
د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب عدالت په 2013 کال کې د درغلو په یو مقدمه کې د 9 کاله بند سزا واوروله. عدالت هغه په همدغه کال په دې تور چې صادق و امین نه دی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ. نوموړی د لاهور په کوټلک پت جیل کې و خو د تیر کال په ډسمبر کې د صحت خرابېدو له امله د علاج لپاره لندن ته لاړ. دغه راز د ګوند په یو شمېر نورو مشرانو چې پکې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم شامل دی د درغلو په سر مقدمې جوړی دي. د شفافیت نړیوال ادارې مشر عادل جیلانی زیاتوي د رشوت خاتمې لپاره په پاکستان کې د قوانینو لاندې جوړ پوره نظام موجود دی. خدا به په هغه صورت کې ګټور رسوي چې هغه نظام په رښتیا او اصلي معنا کې عملی شي.
ملیحه امیرزاده رپورٹ مو اوریدو چې په شفافیت نړیواله ادارې لخوا چې کوم یعنی داغه په وینا چې په پاکستان کې اداري فساد ضد کوششونو چې دی اغه خې نتیجې نه دی ورکړي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دسمبر 9 د درغلیو پر ضد نړیواله ورځ ده. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینې پارلماني استازي او مدني فعالان وایي چې په یاد صوبه کې د زمکېدو وروسته په دې سیمو کې درغلۍ او بډې رشوتونه لا ډېر زیات شوي دي چې تر ټولو ډېر یې په پرمختیایي منصوبو کې کیږي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې پرمختیایي منصوبو په نیلامۍ کې رونواله راوسته او د درغلیو امکانات یې ډېر کم کړي دي. په دې حقله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلۍ ځینې غړي او فعالان وایي چې په صوبه کې د شاملېدو وروسته په قبایلي سیمو کې درغلۍ او بډې رشوتونه لا نور زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې له مومندو منتخب د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو ډېرې درغلۍ په ترقیاتي کارونو کې روانې دي.
دا هغه مثال که تاسو ته زوړم چې زما سره په دې ضلع کې یو عرب 48 کروڑ زما په کانسټیټیوسي کې کار سړک کړو دواره به ټول کارو په بره کانسټیټیوسي کې هغه نن بیا ودرولی شو او هغې کې چې مخکې کوم حساب کتاب وشو کرپشن وشو دغسې زمونږ په زراعتو کې چې څه راځي په ډیولپمنټل کې په هغې کې په ګاډو ګاډو باندې د هغې د زمیندارو دپاره دا بیلچې کوډالې لاسګاری تخمونه راشي دا په مارکیټ کې اوپن خرڅېږي. څه چې نن جوړ کومه نړۍ ده چې تاسو راشي او زما په ایکس پارټ ها کې تاسو سروې وکړئ د نړۍ نه په ټولو نه زیات کرپشن دلته نه راوباسي.
هلته په شمالي وزیرستان کې یو مدني فعال نظام داول چې د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو ژور نظر لري وایي په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو باوجود دلته په ترقیاتي منصوبو کې روڼوالی نه دی راغلی.
په قبایلي سیمه کې دا عجیبه خبره وه چې مخکې به ویل چې روپۍ په اتانیز باندې اخیسته شي، یعنی چې دا کروڑ روپۍ پروجیکټ په اونو تابع 50 لاکھ روپۍ کرپشن پکې ورکولو. دا اپریشن نه مخکې کم کارونه کېدل نو بیا به لوکل ټیکه داران هم پکې، خو بیا هم خلک لکه مطلب دا دی چې سیټیسفاید وو هغه وجہ باندې چې لوکل خلک پوي، مطلب دا دی چې دا کلی علاقے خلک پوي، نو دومره زیات کرپشن به نه کړو. خو دې اپریشن نه چې بد کم خلک راغلل په هغه کې 10 کمپنیانې راغللې چې هغې د علاقې سره هیڅ قسم تعلق نشته، د علاقې سره یې هیڅ قسم مفادات نه دي شریک، او مطلب دا دی چې ریټ سی هم ډېر ہائی دی. د سی ایم ڈبلیو کا کروڑ روپے ریٹ وی، نو د پاغانا 100 کروڑ روپے ریټ وی جدای روډ جوړوي.
بلخوا د درغلی او زد یا انټی کرپشن د چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي مرستیال شفیع الله د دسمبر په نهمه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې په ټوله صوبه کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د انټرنیټ په ذریعه نیلامی کوي چې پکې د درغلیو امکان د نشت برابر دی.
یو پالیسی جوړه ده، ای بری پالیسی ده، په دې کې بالکل کرپشن یا څوک داسې سوچ هم نشي کولی. یو پراپر یو نیټ کلین سیستم دی، هغه مخکې سیټل ڈسٹرکٹ دی که اوس مرز ایریاز دي، نو ټولو کې هغه ٹرانسپیرنسی ده. جی یو که لږ ډېر داسې کرنه پاتې وي، ان شاء الله سلو اینڈ گریجولی هغه هم ختم شي. خو زما یقین دی چې یاره په دې کې کمیشن هغه شی ختم شوی دی، او انټی کرپشن هغه ډېر پاره اسټیبلش دی چې د کرپشن مخنیوی وکړي، خاتمه وکړي. نو که داسې د خبرې زما دې ملګرو ته خواست دی چې یاره دې موږ سره په دې باندې لږه یو میټنګ وکړي، موږ لږ انفارم کړي چې دې موږ مخنیوی وکړو.
شفیع الله همداراز اویل قبایلی سیمې ډېرې شاته پاتې شوی او واکمن ګوند تحریک انصاف هڅه کوي چې د دې سیمو د پرمختګ لپاره ټولې منصوبې په شفاف ډول ترسره کړي.
د منور شاه رپورټ مواوریدو ورزو جلال آباد ته. پرون د دسمبر په نهمه د فساد پر ضد نړیوالې ورځې په مناسبت سره په ننګرهار کې د افغانانو د همغږۍ ادارې لخوا د شفافیت په نوم د کرکټ ټورنمنټ پیل شو چې اته ټیمونه به د یوې اونۍ په دوران کې په دوو ګروپونو کې سره لوبیږي. د ټورنمنټ په لومړۍ ورځ دوه لوبې وشوې. د ټورنمنټ په حقله نور تفصیل باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرکټ دا سیالۍ چې تابع د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ ادارې نیولې په جلال آباد ښار سراج العمارت بن کې د دسمبر په نهمه نیټه پیل شوې. په دې ټورنمنټ یا سیالۍ کې به په دوه ګروپونو کې اته ټیمونه د یوې اونۍ په دوران کې 15 لوبې کوي. د ټورنمنټ تر پیلېدو وړاندې د یادې ادارې اجرایوي مشر صداقت علي زیا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ځوانان د فساد پر ضد مبارزې ته وهڅوي.
په افغانستان کې فساد وسم هم یو جدي ستونزه ده، باید ځوانان خپل مسؤلیت د فساد په لمنځه وړلو کې ادا کړي. نو دغه هدف لپاره مونږ دغه ټورنمنټ په لاره اچولې ده چې دا نن شروع کیږي او دا به یو هفته دوام ولري. اته ټیمونه په دې کې دي، زون په ساته باندې چې په دې کې بازي ملي لوبغاړي هم شرکت وکړي.
د کرکټ په دې ټورنمنټ کې د سولي ختیز، عباد قریشي، عمر راشد خان، ستانگزی ټایګر، فرهاد مومند او خیوه زلمی کرکټ کلبونو برخه اخیستي چې په دوو ګروپونو کې به سره لوبیږي. د عمر کرکټ کلب کپتان اسد عمر د ټورنمنټ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
فساد ټولنه بربادي طرف ته بیایي. نبی اسلام وی لعن الله الراشي والمرتشي، یعنی رشوت ورکوونکې او اخیستونکې باندې لعنت وي. نو باید موږ دې نه ځان وساتو. په همدغه نیت راغلی ان شاء الله چې دا ټرافي موږ ګټو.
د خیوا زلمی کرکټ کلب مشر ولی محمد میر مشال راډیو سره په خبرو کې تمه څرګنده کړه چې د کرکټ په دې ټورنمنټ کې به د ملي ټیم د لوبغاړو په لرلو سره د شفافیت په نوم د سیالۍ جام وګټي.
هر هغه ټیم یا هر هغه لوبغاړي چې ډګر ته کته کیږي نو ځان سره لري چې دغه لوبه به موږ ګټو، د فساد سره به موږ مبارزه هم کوو. مورال هم ښه دی. ټیم کې ملي لوبغاړو کې درې لوبغاړي لري چې یو زبید اکبري دی، شوکت زمان دی، او ورسره اکبر موسازی دی.
د شفافیت په نامه د کرکټ د دې سیالۍ په لومړۍ ورځ د عباد قریشي کرکټ کلب او سولي کرکټ کلب ټیمونو ترمنځ لومړی لس اوریزه لوبه وشو چې د عباد قریشي ټیم شپږ نوي منډې جوړې کړې، خو د سولي کرکټ ټیم د لسو لوبغاړو په سوځېدو سره اته شپېته منډې جوړې کړې او لوبه یې وبایلله. دویمه لوبه د ستانگزی ټایګر کابل کلب او خیوه زلمی کرکټ کلب ترمنځ وشوه چې ستانگزی کلب په لسو اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یو نوي منډې هدف ورکړ، خو د خیوه زلمی کرکټ کلب په دې وتوانېدو چې په اونیمو اوورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره څلور نوي منډې جوړې کړې. د کرکټ د دې سیالۍ جوړونکي وایي چې پاتې میچونه چې یوه اونۍ به دوام وکړي د هر ټیم ترمنځ به شل اوریزې لوبې ترسره شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ویډیو او ری ورزود دې غړی اخري رپورت طرف ته په سواد کې د بند مالت یا بازار لزګلو قانون راهسه د داسې کورنوي هستو غنځای پاتې شوی چې د سندرو موسیقي او نڅا د محفلونو لاره ځان ته ډوډۍ غټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتيري موقع برابروي. د دې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهال یې ژوند لستونزو سره مخ دي. نجیب امیر د بند بازار په اړه یو رپورت جوړ کړی چې د تبلې په غږ پیلېږي.
د سواد د بن مالت اختر اقبال وای عمر 50 کاله دی او لتیرو سلويختو کالو رئیسی په محفلونو کې تبلغه کوي. خداغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوی او ورسره د غوی د کور نغره هم سور شوی دی.
زه په خپل تبلغه کوم کنه جی زه دا شو کوم نو کو ته څنګه مونږه زمرا شي کدا شه بند نو لکه مال سو ګره کې خوښ نه نو دا کوم کم جی زم په خیال باندې اتر نه هوندس کسان زم په غاړه دی په دې کې زم جوړ دی په دې کې زم مسیری په دې کې زم خزی دی په دې کې زم خپل یم او کار نشته جاو دا کوم مونږ ته موزیشن نو لکه مونږ خراج لکه زمون له خلاصو قرض لکه مونږ خو د کندران سودام پر نه راغی.
نو موړې وای په بن مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نساله لارې ځان ته ډوډۍ ګټي. هغه وای ورځي هسي هم خنه ده خو لکه لنه چې کورونا وبا راغلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم له دې وجې چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوه دي.
کم از کم په ماشي و ما تقریبا 18000 روپے به کم از کم 20000 وګړو ما غټلې او اوس زما کنده چې صدا دوه مشتو چې راته تلم چې تنه او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر اثر دي ورځ راشي زمونږ څنګه نصور نه پیسې نه کېږي.
دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے جے سڑے او سڑے جس سڑے 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 کی پیرا اور تجل میں سڑے 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 کی پیرا اور تجل میں سڑے.
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پروندا سينو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چکل خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیرالم شنوار وای د بن هغه دور زرین دورو
سواد خو د والی سواد د دور نه مخکې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته دی راغونډ شوي دي. نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره همدغسې یو محله یا کوڅه وه چې اوس یې د بازار یو شکل اختیار کړی خوش آبادي ده. نور یې خلک هم هلته کې خوشا کې آباد دي خو د دې د خپل علاقه کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته دی.
شیرالم شینواره وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلي وو او اکثر یې اړ شوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچيږي. دغه په وینا اوس هم د بن بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده. د سواد د بن فنکاران د کار د نشټوالي له وجې هنر پرېږدي او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندرې ویلې خو سی ودونه وکړل او سندرې نه وای. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی. هغه هم ورته کې سلري
سادیا شاپ تقریبا چې فوز اته کاله وګوري نو زموږ هغه جنې خو د شي ویل دا تقریبا یو دوه میاشتې
نو موړې وای د بن د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي.
کال بم په کورنا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نو چې کنه پوخ کار خو نو د آمدن پته نه لګیده نو فایده یې تر اخر گزارېږي پروګرام ورو په پیسو کیږي.
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وای د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي. کسه هم هغه پخوانی مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي. وزما فیاض 19 کلنه سندرغاړي ده. هغه وای
جی بس شکر دی نو زمونږ هم لکه کم چې کاروبار ټول آل چې کم د غړي کنه هغه ټول لکه کور کې ناست وو او چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی دا نور هم چې دا خو د دې حسابې چې چلته کې ودونی کنه ویډینګ شوز یا سین نظر سټیج د پاره هم زه الته سونګ دویما زه ته هم راځم.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې په ډېرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 2000 روپۍ ویشلې وې، خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده.